ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ. د خبرونه د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د آزادۍ ورځ کې یو خوا په ډېری خوشحالي سره سرکاري چارواکو او د غلط نورو لس لماندلې دا نو بل خوا د اوتمانزو جرګي په تورو جندو دغه خوشحالي لماندلې. دا د خبرونه د سر موضوع یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را تر هم شته، خو له هر سمخ کې خبرونه لهرون باچا.
په بر جنوبی وزستان کې د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په ماین چاودنه کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د شمالي وزستان د اوتمنځ او جرګې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور ورځ په توګه منځلې. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې د افغانستان له طالب چارواکو غوښتي چې د بشري حقوقو سره غاوونه پای ته ورسوي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، او د اوکراین پر ختیځه سیمه د روسیې تازه میزایلي حملو مرګ ژوبله اړولې. اوس بشپړ خبرونه. پرون مازیګر مهال د بر جنوبی وزستان د لده تحصیل په کړه مسرای کې د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په ماین چاودنه کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د خبره د ضلع د پولیسو ترڅنګ هلته مامور د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخول په شرط مشال لډیو ته کړي. چارواکو زیاته کړي په سیمه کې د وسلوارو د لټون عملیات پیل کړي دي. د ناکادونو وسلوارو ډلې طریقي طالبان پاکستان ویان محمد خراساني بیګا مشال لډیو ته په لیګلي او بیان کې د کړه مسرای د بریدې مواري منلې ده. د جولای پر څلورمه هم د جنوبی وزستان په سرروغه کې د پوسټ پر یو ګاډي په سړک غاړې بمی برید کې یو سرتیری وژل شو. د هغې حملې مسولیت هم طریق طالبان پاکستان منلې. د پاکستان پوز وایي په قبایلي ضلعو کې هدفي عملیات روان ساتلي دي. پوسټ په دې عملیاتو کې وخت په وخت د وسلوارو د وژلو او نیولو ادعاوې کوي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی پرون مشالډو ته وویل وسلوالو د اګست پر 14 د شپې ناوخته د باړې پر چورا چک پوسټ برید کې یو پولیس سرتیری زخمی کړی دی. اپریدی زیاته کړې ټپي سرتیری د پېښور یو روغتون ته انتقال شوی او حالت یې له خطرې بهر دی. د اپریدی په وینا پر چک پوسټ د موجودو پولیسو په ځوابي حمله کې وسلوال تیښتې ته اړ شوی دي. د پېښور پولیسو د مشر سي سي پي او له دفتره په پرونی خبره شوې خبر پاڼه کې د باړې د پولیسو د کاروای ستاینه شوې او ویل شوي چې پولیس ځوانانو ته به نقد انعامونه ورکوي. پر چورا چک پوسټ د برید ذمواري کومې وسلوارې ډلې نه ده منلې. پر استاو کې د خیبر اوسیدونکو وخت په وخت نامنای پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په ځواب کې پولیسو امنیتي چارواکو ویلي چې د امنیت د ټینګښت هڅې روانې دي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکي وایي پرون چې د اګست 14 د دې ضلع په میرامشا میرعلي رزمک شوا او سپینوام کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په هدف غونډې وشوې. د چارواکو په خبره په غونډو کې د ځایي پوځي چارواکو تر څنګ قومي مشرانو د سکولونو کالجونو زده کوونکو او عامو خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. بل پلو پانځه کامی جرګې همدا ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دوی په خپل لاریون کې چې په ډولونو او تورو باجو بدرګه کېدله تور بیرغونه پورته کړي ول او پر مټو یې تورې پټای لګولې. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر لاروین ته په وینا کې وویل چې نه د سیمې د خلکو امنیت خوندي دي او نه هم د خپلو وسایلو ګټې ورته رسیږي. د شمالي وزستان پر ازمک کې لتور یو شمېر نه راهي سي د ټولو اتمانځي او وزیر او داوړو جرګروانه ده. د جرګې مشران وايي پر خپل مسایلو تر سلا مشوره ورسته به خپل غوښتنې بشپړې او د حکومت مخې ته کېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو پر افغانستان د افغان طالبانو د واک د 2 کالو پوره کېدو په مناسبت پرون د اګست پر 14 په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې د بشري حقوقو سره غاړونې پای ته ورسوي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. طالب ځواکونه د 2021 د اګست پر 15 کابل ته ننوتل چې په نتیجه کې جمهوري نظام ړنګ او د دوی واک پیل شو. د ملګرو ملتونو پرونی اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ تر څنګ د بشري حقوقو او اقلیتونو په چارو کې د یاد سازمان 2 رپورټ ورکوونکو لاسلیک کړی ده. دوی ویلي افغان طالبانو داسې پالیسۍ خپلې کړي چې په سیستماتیک ډول له افغانانو د زده کړو او کار حق او د بیان او غونډو ازادي تروړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو دی او دې ته د ورته مخکینه او نیوکو په ځواب کې دریس خپل کړی چې اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په شمول د افغانستان ټولو کشرونو ته د هغوی حقونه ورکړي دي. او اوکراین او حکومتي او پوزي چارواکو د اگست پر 14 ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین ختیځه سیمه خارکیف او د بندري خار اوډیسا په تازه میزایلي او درون حمله سره په نخښه کړی دي. د خارکیف چارواکو زیاته کړي پر کوزاچال او پان سیمه چې د روسي له پولیس سره په 2 کیلومتره کې پرته ده په حمله کې یو سړی وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د اوډیسا والی اولی کیپر پرون ویل کسم پر د خار شوی حمله په شا تمبولي خو د چاودنو له زوره د ځینو ودانیو کړکۍ او نور برخې نړیدلې چې له وجې په خبره درې تنه ټپي شوي دي. په عین وخت کې د اوکراین د هوایي دفاع وزارت ویلي د روسیې په میزایلو کې 15 ایراني ساخته او 8 کیلبر ډولول چې ټول یې ویشتلي او ناکاره کړي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته هارون باچا وړاندې کول. اوریدونکو د مونږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي او کلمه په لمحه غړای په غړای د سیمې او نړۍ د حالاتو خبرې دل غواړي مونږ سره په ټولنی دو پاڼو لکه انستګرام فیسبوک ټویټر جوس ورته ایکس وی او په یوټیوب باندې لیکي دي شي. ورغو د خبرونه پیل کو ک تر پای را سره پاتې شوي نو دا مهم مطالب به هم وي. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي وایي چې دغلته په یو شمیر سیمو کې ولس خوشاله و کې او د پاکستان د ازادۍ ورځ ولماندله. خو دغلته د اوتمازو جرګې مشر ملک نصر الله وایي او په د ټانک اوسیدونکو په کراچۍ کې میشتا وکیل حکمت الله مسید د غلو نه خلاص شوی دی. د ماحول د آلودګیو او د ماحول د بدلون په اړه باندې پیښور کې یو نندارتون شوی دی. دغلته کې خزو ته داسې هنرونه ورکړل شوي دي چې د استعمال شوي پلاستیکو نه نور سیزونه جوړ کړي.
دو ته مور ټریننګ ورکړو چې تاسو کور ولې شونه د اخبارونه او د آیسکریم سټیک او د سترا شو او د تاسو په پلاستیک بوتل شوي او د کینونه شو تاسو دا یوز کوي او دنه خپل پروډکټس جوړ.
د خبرونه پرستانی مې کې د شخړو د هواري د متبادل نظام او د داعش په اړه باندې با ځانګړي راپورونه هم ووري د مشال تر څنګه. تاسو مشال لريو ته غوږی زستاسو قربا مجید بابر یما او د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام را ګرځو. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي پرون د دې ځلې په یو شمیر سیمو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د بیلابیلو غونډو او د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو په ترڅ کې لماندل شوی. د دوی په خبره په دې مراسمو کې د پوځي چارواکو قومي مشرانو او عامو خلکو ګډون کړی. خو بل پلو اوتمانځي قومي جرګې همدا ورځ د تورې ورځې په توګه لماندلې. د جرګې مشرانو په همدې لړکې خپل پرونی لاریون ته ویلي چې تر هغه چې د سیمې د خلکو امنیت خوندي نه وي او د خپل وسایلو ګټې نه وي ورسېدلې د پاکستان د ازادۍ ورځ به ونل مانځي. عمر وزیر په تفصیل لري.
د ملک د نورو برخو په سیر شمالي وزیرستان کې هم پرون د 14 اگست د پاکستان جوړېدو ورځې جشن ولمانځل شو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د جشن مانځلو لپاره میرامشا میرعلي رزمک شوا او سپینوام کې دستورې وشوې چې ګڼ شمېر ځایي خلکو مشرانو د سکولونو کالجونو زده کوونکو او چارواکو پکې ګډون وکړ. مرسیال کمشنر وویل چې د وزیرستان په ټولو تحصیلونو کې د جشن دستورې تابع شوی و. خو بل طرف رزمه کې اوتمانځای جرګې د غورز د تورې ورځې په تور ولمانځله. د جرګې مشرانو په وینا میر علي میرامشا او رزمک بازارونه بنول خلکو ته اعلان کړی و چې تورې جنډې ولګوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګولالم وزیر پرون د 14 اگست په مناسبت لاریون ته خپل وینا کې وویل چې نن دوی تورې جنډې ځکه لګولې چې د غلطه د دوی ژوند او وسایل خوندي نه دي. ګیلامندی نو زکاتور اورد لمانځي.
نه هر څه امن وي،
اتمانځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر او ډاکټر ګل عالم وزیر د اګست په 14مه ورځ جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت ګیله من دي. اتمانځای جرګه د تیرې یوې میاشتې نه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبې کوي، خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړه پرېکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوجي چارواکو سره په جرګو ملاقاتونو کولو په ټولو وزیرو دا وړو باندې بندیز اعلان کړی. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پرېکړې یې نه وي کړې، تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي، کنیشه لکه جرمانه به وي. د جرګې مشرانو په 1300 ورځو کې یو شمېر قبیلو او مشرانو ته جرمانې واورولې چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې او حکومتي فوجي چارواکو سره جرګو کې ګډون کړی. خو دغه مشران چې حکومتي جرګو کې ګډون کړی وایي چې د اتمانځایو جرګې داسې پرېکړې نه مانی. دوی د سیمې د خیر خبرې کړې. په دې اړه په میرامشاه کې فوجي او حکومتي چارواکو هم د اګست په 14مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوجي چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. دوی ویلي ول چې حکومت او فوج سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی. که د جرګې سګیلې وي نو له حکومت سره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې حکومتي او فوجي چارواکي د دوی خبرې سنجیده نه اخلي، سو جرګه یې دوامداره ده تر څو د راتلونکي لپاره بشپړه پرېکړې وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته غوږوي. اوس ورځو کراچۍ ته. په کراچۍ کې هغه وکیل چې د ټانک سره تعلق لري او سورځ مخکې تختول شوی او راخلاص شوی دی، په دې اړه باندې زموږ همکار نیاز علی خان دا راپور رالیږلی.
د سند صوبې په کنکوټ کې د غلو نه د راخوشي کېدو وروسته وکیل حکمت الله مسعود پرون د اګست په 14مه کراچۍ ته رسیدلی دی. د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په ګڼ شمېر کې پښتنو هرکلی وکړو. حکمت الله مسعود ایڈوکیٹ د مشال ریډیو سره په خبرو کې پښتنو کاروبار کوونکو، سیاستوالو، وکیلانو، فعالو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مننه کړي او ویلي چې د پښتنو په ګډه د لوی احتجاج او اتفاق له کبله د غلو د منګولو نه راخلاص شوی یم.
زه جی په 16 تاریخ باندې غوا شول، اوس بازیاب شول. د پښتانه چې کوم اتفاق باندې راووتل ما پورې اواز اوچت کوم، بیا دغه به اواز په وجه بیمار یایو وشوه. زه ټول پښتانه شکریا ادا کوم.
حکمت الله مسعود ایڈوکیٹ د جولای په 14مه د سند صوبې په کنکوټ کچنو سیمه کې غلو د تاوان لپاره تختولی وو. د سند پولیسو نوموړی رستو له هغې د غلو نه راخوشي کړو چې د اګست په 14مه په کراچۍ ښار کې پښتنو د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لوی احتجاج کړی وو او د کراچۍ حیدرآباد ترمنځ موټر وے لاري 100 ساعته د هر ډول ټرافیک لپاره تړلی وه. یاد احتجاج وروستو د سند پولیسو مشر ای جی سند غلام نبی میمن په دې باور زنډولی وو چې په دوه ورځو کې به حکمت الله مسعود د غلو نه راخوشي کړي. د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو، سیاستوالو، وکیلانو، فعالو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډه جوړې کمیټې مشر لاکزاده بټنی پرون د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د حکمت الله مسعود د غلو نه راخوشي کول د ټول پښتون قام ګټه ده.
چې موږ تاسو اتفاق وکړو، یو اتفاق دا برکت وو چې نن د حکمت الله ایډوکیټ بغیر به موضع موږ تاسو منځ ناستا او په خیر خیریت سره عدالت راغلی. نو زه د ټول پښتانه قوم ته دا پیغام ورکوم او دا خواسته ورته کوم چې تاسو داسې په اتفاق او اتحاد اوسو.
د یادې کمیټې یو بل غړی پتولالا بیټنه بیا وایي چې د کچي ډاکوانو د نورو قومونو او ژبو ویونکي هم د پیسو لپاره تښتولی دي او زیاتره خلک پیسې ورکوي او خپل خلک د غلو نه رخلاصوي. خو د نوموړي په وینا چې دوی حکمت الله مسعود او لدی وړاندې خالد بیټنه بغیر له بتې ورکولو د غلو نه رخلاص کړي دي.
دا کچي ډاکوګان ټول پنجابیان سندیان ټول خلک وړي خو چې اتفاق نه بیا مطلب دا تاوان ورکوي. چکل اتفاق راشي زور ښکارا کې اتحادي بیا دغه سي انجامي لکه نن چې موږ په تاوان حکمت الله دې موږ په خواشه ده.
د سن په کچه سیمه کې د غلو له خوا د خلکو د تښتونې پیخي بیا بیا مخې ته راځي. خو د سن پولیسو مشر ایجی سن غلام نبی میمن روان کال په جون کې د مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې غلو ته لوی زیان اوښتی دی او د هغوی خوندي ځایونه نړول کیږي. د سن پولیسو مشر په وینا چې د کچي غله د تاوان لپاره د خلکو د تښتونې نوې لارې خپلوي. د نوموړي په وینا چې غله د ارزانه ګاډو څارو او نورو سوداګانو لپاره د خلکو سره تماس نسی په دوکې یو ځای ته غواړي او بیا یې تښتوي. بای چې عام ولس او کاروبار کوونکي د ډول پیښو نه ځان وساتي. په سن کې پښتنو کاروبار کوونکو د حکومت نوار په وار غوښتنه کړې چې د کچي د غلو پر ضد د لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او ژوند خوندي کړي. خو د تیر شوي حکومتي وزیرانو په وینا چې د سن او پنجاب صوبو په پوله کچنو سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې غله وجلې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په هرنایه کې د کوئلي کاروبار برته پیل شوی دی. دا روزګار تر هغه وروسته ودرېدلی و کله چې د جون پر شپږویشتمه هلته په کوئلي بار د یولسو ټرکونو تر سوځل کېدو وروسته مزدورانو د احتجاج په توګه د کوئلي رایستل بند کړي وو. تفصیل ایوب ترین ناورو.
د کوټ څخه نوي کیلومتر لرې و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کوئلې کار د وو اونۍ د بندش وروسته بیرته پیل شوی دی.
د کوس لوډینګ دا په خیر ماشاءالله شروع دی. درې ګاډیانې پر دایو والج باندې لګېدل دي. یو خطر هم نشته کړی، خپل لوډینګ جاری وساتئ.
کوم چې د جون د میاشتې په شپږویشتمه منیټه دغه وروسته د احتجاج په توګه د کوئلې خاوندانو بند کړی وو، کله چې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پنجاب په لور روان په کوئله بار د لسو خزیاتو لاریانو ته د ټکانو وروسته د زیارت په مانګي سیمه کې اور اچول شوی وو. خو څه ځانې زیان نه و اړولې چې وروسته ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. په دې ترڅ کې د کوئلې د مزدورانو او ټیکدارانو د اتحادیې مشر ناصر ملازی نورحال سپداس ټوک کې راته راکړې.
نن تقریبا دا وایي سات ګاډیانې ووتلې، سبا خلک نورې ګاډیانې هم روانې دي. مزدوران هم ولاړو، دا ټیکدارانو هم غریبان ډېر ولاړو. راسې خپل کار خپل روزګار ته راسې.
ځکه چې د شاوخوا یوه نیمې میاشت څخه د زیات وخت لپاره د کوئلې د کار د بندش له امله د کوئلې د کانو خاوندان هم د زیات مشکلات سره مخ شول. په دې ترڅ کې بغور شو د هرنایي د کوئلې د خاوندان د اتحادیې وایو مشر خلیل ترین ته
پورا ڈسٹرکٹ لپاره اربا روپے نقصان ہو. عام سکم مزدور دا لوڈنگ والا سو سر میٹ پولیس ہو مطلب ملازمین سو سر ٹوٹل سی دے کم کان کن کار کئی سر دا ٹول سر ملازم سو پذرا ہو دا غص دی کان کنان متاثر سو دورزی تقریباً سلور زر پنزر زر اٹھن سی دے آگا دا ڈسٹرکٹ تا کوئلہ باری مختلف فیکٹریز دے سیمنٹ فیکٹری آنی دی دا لوئر فیکٹری آنی دی مختلف فیکٹری آنی کی دا انڈسٹریز کی دا
بل پلو تا ڈیرے مزدوران نہ ہے وازی دا بے روزگاری سره مخسول، بلکې ځینې د مزدوري او خواري په سید هواد ور نور برخته وته کولته مجبور سو. خود ارنای د تجارت د اتحادیه مشر فاضل خان هیل سرګنده کړی دا چې اوس به برته په ارنای کې کاروباري حل ځلې کړندې سي.
کاروبار بالکل نه ہونے برابر دکانداران سودا اڑی لیا بالکل نہ ہونے برابر دکانداران دکانداران بزار
بل پلو تے ارنائی سخا د زیارت پوری کوئلہ بار د ٹرکانو لاریانو د حفاظت په خاطر د سردی اسکر لخوا ځانګړي ګامونه پورته سوی دي. په دې ترڅ کې د ارنای د سیاسي جماعتو د ایکشن کمیټې مشر صدام ترین غوښتنه وکړه چې په یاده پیښه کې د غزمنو لاریانو و خاوندانو ته دي حکومت سم د لاسه د تاوان ادا کولو په خاطر ګامونه پورته کړي.
د خلکو ته د خپل تاوان میلاو شي سره سره چې کوم سکیورټي مسایل دي د کې د مخته دا تر کار نو سي چې بیرته علاقه یو تاوان خوازي یا ګر سره یو انسان پکې مري بار بار واقع اوسي بیرته ناشته اوسي نو بیرته بیا یو څو وخت بعد هغه کیسه شروع یا خپل ټیکس مخی ټیکس هم جبري ټیکس دی الیګل ټیکس دی کم سے کم آتا پس کو بیا راکه کوي نو سي ورکولای نو خود دستور کې ستاغه د ذمہواری ګر سره د لیویس په خپل ځای پرېږد.
دلته په زړه پوری خبره ده هم ده چې کله د ارنای د یادې پیش په زړه د جولای په ولسم نیټه د بلوچستان سملی و مخته د ارنای د سیاسي جماعتو لخوا پر لټ وسو نو هغه وخت د بلوچستان د خزانه پخوانی وزیر زمرک خان سگزی د پرلت و برخوال ته تسلی ورکړی و چې حکومت به نه یوازې د لاریانو و خاوندانو ته تاوان ادا کړي بلکې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر به ځانګړي ګامونه هم پورته کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اگست په 14مه په پیښور کې د ایکو سټیډنشپ په نوم یو نندارتون جوړ شوی و چې مخه د ماحولیاتي بدلون اړوند مسلو ته د خلکو پام ګرځولو. په دغه نندارتون کې د ښځو د لاس جوړ شوي بیلابیل شیان چې استعمال شوو پلاستیکي بوتلونه جوړ شوي وو ایښودل شوي وو. په دې اړه تفصیل عظمت علی شارک.
د اگست په 14مه پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه د ایکو سټیزنشپ په نوم د یو ورځني نندارتون تابع شوی و. نندارتون کې د زنانو په ګوتو جوړ هغه شیان ایښودل شوي وو چې د استعمال شوي سامانونو نه جوړ کړي شوي وو چې غرض یې نه یوازې د موسمیاتي بدلون په اړه د خلکو خبرداري او د هغې مخه نیول دي. د پروژې مشرې نادیا قریشي مشال ریډیو ته وویل چې له پروژې سره د بېوزله زنانو مرسته کیږي او د پلاستیک او ماحول ته نقصان رسوونکي سامانونه بیا د استعمال قابل جوړول شي. نوموړي زیاته کړه چې د پروژې تر مخه د سکولونو ماشومان ته به هم دا هنر ښودل شي.
خوندین چې دی فیمل سلیکټ کړي چې تاسو موږ ته مور ټریننګ ورکړو چې تاسو کور ولا شو نه د اخبارونه او د ایسکریم سټیک او د سترا شو او د تاسو پلاستیک د سمنه بوتل شوي او د کینونه شو تاسو دا یوز کوي او د نه خپل پروډکټس جوړ کوي او تاسو مارکیټ کې خپل پیسو سیل کول چې تاسو به ارننګ کیږي او بیسیکلی تاسو انډیپندنت شي.
نندارتون کې شریکې زنانا زبیده هارون مشال ریډیو ته وویل چې په کور او گاوند کې چې څومره هم استعمال شوي شیان وی هغه راټولوي او د کور د استعمال شیان او ډیکوریشن لټري سامان نه هم جوړوي.
ته موږ کوم د شونه ریسایکل کوو پلاستیک ولا شونه میټلز ولا کلوثس وغیرہ د شونه مو ریسایکل کوو لایک څنګه دا مو جوړ کړی دی کې مو پلاستیک ولا بوتل یوز کړی دا هغه پاسه مو چپس لګولې دي کرشټ سٹونز ام ګلو سره الګ الګ پاسه سپری وکړو
نندارتون ته راغلی فهد خان مشال ریډیو ته اویل چې نندارتون نه یوازې د موسمیاتي بدلون په اړه پوهاوی خوریږي بلکې په کور دننه د زنانو هنر هم رامخته کیږي.
څومره سینما او قتل د ډېر کریټیو شیزونه دي او دا چې د زموږ سوسایټي د پر ډېر خريج لکه چې کم شنه ځای کیږي هغه موږ به کار راوړو لګیا یو کم کلچر زموږ دی نو آی کې د ښځو د پر دا اپورچونیټیز نشته چې هغه سره کریټیو کارونه وکړي. داسې نو کدا ایگزیبیشنز لانچ کیږي نو پدې باندې موږ ایون موږ بهر هم تلی شو دا چې موږ ایکسپورټ کولیم شو دا موږ ډیفرنٹ سیټیز ته موړی شو او دا د هغې لپاره د آمدنی او ذریعه هم جوړې دي شي.
د ملګری ملتونو یا یونایټیډ نیشن د کال 2022 په خپل رپورټ کې ویلي چې په تیر کال پاکستان کې د بې وخت بارانونو او سیلابونو له امله لول سونه زیات کسان مړه او له 3 کروڑو زیات خلک متاثر شوي. رپورټ زیاتوي چې د سیلابونو له امله ملک ته له 1.5 ارب زیات نقصان شوی او له 80 لکو زیات خلک هم بې کوره شوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د پاکستان قومي اسمبلی 15 کاله عیني موده پوره کېدو وروسته په رسمي توګه د اګست په 9 نیټه د پاکستان ولسمشر عارف علوي ختمه کړه. اوس به د عین مطابق 3 میاشتو کې نوې ټاکنې کیږي. د قومي اسمبلی 202 ممبرانو په دغه اسمبلی کې په تیرو 5 کالو کې څه شوي دي؟ نیاز احمد خان یې راغونډوي.
د پاکستان قومي اسمبلی 15 کاله پوره کېدو وروسته د اسمبلی په رسمي ویبپاڼه معلومات ورکړی شوي. دغه اسمبلی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 3 کاله او 8 میاشتې او بیا وروسته د اتحادي ګوندونو مشر شهباز شریف 14 میاشتې مشري کړې، هم په دغه ترتیب قومي اسمبلی 2 سپیکرانو اسد قیصر او بیا د عدم اعتماد وروسته راجا پرویز اشرف چلولې. قومي اسمبلی کې په مجموعي توګه 250 اجلاسونو کې 1420 ورځې کار کړی شوی چې پکې 1520 قانون جوړ کړی شوی چې دغه کې 45 فیصد برخه د اتحادي ګوندونو حکومت په 1400 میاشتو کې کړی. د ټولنې زیات قانون کې بدلون په لوړپورو زده کړو او تحقیق کې شوی. قومي اسمبلی کې په معیشت، تجارت، ټیکسونو باندې وروسته زیات قانون سازی کړی شوی. قومي اسمبلی بعض جرمونو کې د مرګ سزا ختمولو قانون هم پاس کړی. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون سازی بعض بلونه ډېر په کم وخت کې پاس کړي چې پکې په دې وروستو کې په 3 ورځو کې 85 بلونه یعنی نوي قانون جوړ کړی شوی او پاس کړي. په دغه اړه د مشرق ورځپاڼې پېښور خبریال محمد فهیم وایي چې د اسمبلی کار قانون سازی کول دي او کوم ترمیمي بلونه چې راشي هغه د قانون برخه شي.
یو ځل د عمران خان صاحب په دور کې او یو ځل د شهباز شریف صاحب په دور کې چې پورا یو پند براغه د بلونو او هغه به پاس شو. یو پیرا په یو رس کې د دیشتو نه زیات بلونه عمران خان صاحب په دور کې پاس شو او بیا د شهباز شریف صاحب په ټایم کې په یو رس کې 2 دیش بلونه پاس شو او درې ورځو کې دننه هغه د 500 نه هم زیاتو. ځکه دومره غټ لیول باندې قانون سازی کول مطلب دا دی چې حکومت په خپل هم کلیئر نه دی چې دا څه قانون دی او اصل قانون سازی هم نه کوي چې دا غي برانو تپتی چې دا څه قانون سازی کوي لګیا دا چې تاسو په یو ورځ کې دنه دیش او سلويخ بلونه پاس کوي. نو مطلب دا دی چې نه هم ممبران خبر دي دا غینا، نه په خپل هغه وزیر خبر دی او نه ته محکمه خبر ده چې په کوم لار باندې قانون لاړ. صرف گنتی پوره کول دي چې مونږ قانون پاس کو لګیا یو او باقی هیڅ مقصد نشته.
د پاکستان په 15 قومي اسمبلی کې په مجموعي توګه 1250 قراردادونه منظور کړی شوی. د غرنګ قومي اسمبلی کې 9015 د بیلابلو ادارو پاړه پختنی شوی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اوړمۍ ځل تحریک عدم اعتماد کامیاب شوی. په قومي اسمبلی کې 9 داسې ممبران هم ول چې 15 کاله کې نه څه ایجنډا پېښ کړي او نه په اسمبلی کې څه خبرې کړي. په دغه کې 4 د پاکستان تحریک انصاف، 2 د پاکستان پیپل پارټۍ او 1 د مسلم لیگ نون ممبر شامل ده. د پاکستان مسلم لیگ خزینه غړي طاهره بخاري یو استوي ممبر ده چې په 98% د اسمبلی په غونډو کې شرکت کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د ملګرو ملتونو متخصصانو پر افغانستان د افغان طالبانو د واک د 2 کال پوره کېدو په مناسبت په هغه یواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون یو اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل شوې چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او د جنو ټول خوندي او پونتونونه پرانیزي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په چیرو 2 کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونو، د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی. دوی په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډېر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کېده طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت، د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرینان دی وارنس لاسلیک کړی دی. دوی ویلي 2 کال پخوا طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وخته تر اوسه پورې داسې پالیسۍ اجرا کړي چې په سیستماتیک ډول د زده کړو او کار حق، د بیان او غونډو ازادي له خلکو اخیستل شوې دي. دوی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا سکراو ثابت شوی راپورونه شته چې د اعدامونو، جبري بې درکیو، په خپل سر نیونو، شکنجو او ناوړه چلندونو په اړه یې اندیښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو متخصصانو یادونه کړې چې د طالبانو له دې څرګندونو سره سره چې وایي د نجونو د زده کړو مخنیوی به موقتي وي، عملا وضعیت ښیي چې په چټک او په پراخه پیمانه ښځې منزوي کیږي او ځورونې او ربړونې دوام لري. د دغو متخصصانو په وینا طالبانو د تیر کال پرتله د ښځو او نجونو خلاف تبعیضي اقدامات زیات کړي او تر دې حده یې رسولي چې دا جنسیتي ربړونې د بشریت خلاف جنایت ګڼل کېدای شي. دوی په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو خلاف خپل چلند بدل کړي. شزو ته اجازه ورکړي چې په اقتصادي فعالیتونو او هغو ضروري خدماتي برخو کې برخه واخلي چې له شزو او نجونو سره تړاو لري. د ملګرو ملتو متخصصانو همداراز شزو ته د تګ راتګ او سیاسي ازادۍ د ورکولو ترڅنګ د نجونو او شزو پر مخ د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د 2020 په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته ډیرو فکر کاوه چې طالبان بدل شوي او نور حق طالبان نه دي چې له 1990 تر 2001 پورې حکومت کاوه. په قطر او نورو نړیوالو غونډو کې طالب چارواکو ژمنې کولې چې د واک ته رسېدو په بڼه کې به ښځو ته د کار او زده کړو پوره حق ورکوي او بشري حقونو ته به درناوی کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د هارون ماجان.
پرون د برجونو دوزستان د لده تحصیل په کړمه سرای کې د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په ماین چاودنه کې 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د خبره د ضلع د پولیسو تر څنګ هلته مامور د پاکستان استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نښول په شرط مشال لړیو ته کړی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی بیګا مشال لړیو ته په لیږلي یو بیان کې د کړمه سرای د بریدي مواري منلې. د خیبر پولیسو ویلي و سوالو د اګست پر 13 د شپې ناوخته د باډي پر چورا چک پوسټ برید کې یو پولیس سرتیری زخمی کړی دی. د پولیسو ویان ظهیر خان اپریدي پرون مشال لړیو ته ویل چې ټپي سرتیری د پیښور یو روغتون ته انتقال شوی او حالت یې له خطرې بهر دی. د اپریدي په وینا پر چک پوسټ د موجودو پولیسو په جوابي حمله کې وسلوال تیخت تاړ شوی. پر چورا چک پوسټ د بریدي مواري کمه وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزستان امنیتي انتظامي چارواکي وایي پرون د دې ضلع په یو شمېر سیمو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په هدف غونډې شوې دي چې پکې د دوی په خبره د پوځي چارواکو تر څنګ قومي مشرانو د سکولونو او کالجونو زده کوونکو او عامو خلکو ګډون وکړل. بلبل او انتپازای کمی جرګې همدا ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې. دوی په خپل لاریون کې تور بیرغونه پورته کړي ول او پر مټې تورې پټای لګولې. د جرګې مشرانو ویلي نه د سیمې د خلکو امنیت خوندي دي او نه هم د خپل وسایلو ګټې ورته رسیږي، ځکه نو په خبره یې د 14 اګست د ازادۍ جشن نشي لمانځلې. او ملګرو ملتونو پر افغانستان د افغان طالبانو د واک د دوه کالو پوره کېدو په مناسبت پرون په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. طالب چارواکي بیا وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په شمول د افغانستان ټولو قشرونو ته د هغوی حقونه ورکړي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د هارون باچان اوریدو او تمام نشریات طرف تر ازو راپورونو ته تاسو پام راګرځوم. ل نن څخه دوه کال په خوا د 2021 د اگست په 15 طالب ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوریت نظام چې د 2001 زیږیز کال په ورستو کې د طالبانو د رژیم له پرېدو ورستو جوړ شوی و ونړید. په تیرو دوه کلونو کې د اکثر افغانانو په تیر د خلو ژوند خورا بدل شوی دی. په د کابل د سقوط د دویمې کلیدي په درشل کې په دې اړه باندې زموږ همکار عصمت ساروان دا راپور برابر کړ.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویر او خفګان احساس درلود. دیرش کلنی آرزو عثماني چې دوه کاله پخوا یې د پامپر یا ډایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس روسي له خپلې خونې ونه وته. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته آرزو عثماني مجبوره شوه چې خپل کاروبار ودروي. له دې سره اتیا شلو کار کاوه، خو دوی میاشتې وروسته یې بیرته خپل شرکت فعال کړ. د دې شرکت یو له ګوته په شمیر ځایونو څخه و چې ښځو پکې کار کولی شوی. په تیرو دوو کلونو کې ښځې له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوي دي. طالبانو تیره میاشت سنگارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هستا وردک تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شېبې بولي او وایي
دا دوه کاله چې تیر شوي دي دا دوی بیرته موږ ته راګرځولی شي او که نه په دا دوه کالو کې به تنه او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی و. د خوښې پانځي ته به کامیابه شوې وه او پوهنتون کې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی و.
خو آرزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ، کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري. دا اوس 15 کارکوونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې کبله چې جګړه پای ته رسیدلې خوشاله دی. دی چې 15 کلن دی په پروان ولایت کې یو کوچنی کروندل لري. عزیزی وای د 2021 ل اگست راوروسته ډیر بدلون راغلی، اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2010 پورې په وسلوالو نشټو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وژل شوي او تر 20000 ډیر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري، سره لري چې د امنیت له درکه خوشحاله دی، اندېښنې ختمی شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانی نه اخلي. د پخوا یو منصر بانجن په 200 افغانۍ پلورل، خو سیبای 80 افغانۍ ده. د هیله لري چې اولادونه په هنتون ولولي، خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او پنه مري. دوبیش کلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنگیالی و د طالبانو واک ته رسېده شزیری و. د 4 کاله پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو، تل له کوره لري په جبهو کې و. دی اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 12000 افغانۍ معاش لري چې دا د کورنۍ لپاره کافی پیسې دي. دی په دې خوشحاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ورسیږي او د موټر او لا ډېرو پیسو خوبونه ویني. لال محمد وایي چې ارمان یې دا دی چې زده کړې وکړي او د اسلامي امارت په حکومت کې خدمت وکوي. حماسه باور د طب پوهنځي محصله وه، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له پوهنتونونو څخه نجونې منع شوې. دی چې پخوا خپل راتلونکې په ډاکټرۍ کې لیده، اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړه شي. دی وویل د پوهنتونونو بندېدا نه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره یې غمیزه وه. د ښځو د حقونو فعاله ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبرې وشي.
طالب د افغاني ټولنې یو تریخ حقیقت دی، باید ورسره خبرې وشي چې په دې دیکتاتوري او په دې طریقې چې دوی خپل کړی ده بریالي کېدی او حکومت پرمخ نشي وړلای.
حماسه باور وایي چې د پخوانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی لوی توپیر شته. اغلی باور وایي پخوا ډیری آزادۍ وي، خو اوس دوی حتی د خوند لپاره هم جماعت ته نشي تللی. حاضر دمه د ښځو او نجونو لپاره ډیری کارونه منع دي.
مشال راډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د وینې بانک ته هر ورځ د تلسیمیا لسګونه ناروغان ورځي او له همدې لارې تر یوې ټاکلې مودې پورې د خپل بدن وینه پوره کوي، خو یو شمیر هغه ناروغان چې د وینې ګروپ یې عام نه وي په یو څه ځنډ ورته وینه رسیږي. دوی د وینې د ورکړې له رضاکارو ځوانانو غوښتنه کوي چې خپله وینه دوی ته ورکړي. بلخوا د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د وینې بانک مسؤلان وایي چې د تلسیمیا ناروغانو لپاره ټول خدمات وړیا دي او هر ورځ شاوخوا 50 ناروغانو ته وینه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو کلونو کې چې پاکستان ته افغانانو پرته له ویزو او پاسپورت نه تګ راتګ کولای شو، اکثره خلکو به د تلسیمیا ناروغان پیښور ته د وینې وړیا سنټرونو ته بوتلل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ننګرهار حوزوي روغتون کې د یو تجار په مرسته د تلسیمیا سنټر جوړ شوی، خلک د تلسیمیا ناروغان ورولي او وینه ورته خیژوي. خو په دې ناروغانو کې یو شمېر داسې هم دي چې د وینې ګروپ عام نه وي او په ګرانه ورته وینه پیدا کیږي. د ننګرهار او زوی روغتون کې د وینې بانک مخته د تلسیمیا ناروغان چې وینه یې په اسانه نه پیدا کیږي، د وینې د اتیل رضاکاره ځوانانو هیله لري چې د وینې په ورکړه کې د لسخاوت نه کار واخلي. د امین، دلبر او شکر په نومونو درې تنه د تلسیمیا ناروغان وایي
چې وینم نه پیدا کېږي دا به څنګه شي چې اوس هم وینم پیدا نه شو ډېر خپه یو
سار ته پیدا کېږي ماښام ته نه پیدا کېږي هیوادوارم اوس غواړو چې موږ سره کومک
ځوانانو مې دا خواهش دی چې راشي دلته سیدامې ته موږ ته وینه راکړي زمونږ حاجتونه پوره کړي.
په دې وروستیو کلونو کې په سلګونه رضاکار ځوانان هم وخت نا وخت خپله وینه د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کوي. سید کریم چې شاوخوا 30 کلن دی د وینې بانک ته د دې لپاره ورغلی چې په تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکړي او له نورو ځوانانو هم هیله لري چې د مرګ او ژوند سره لاس او ګرېوان دی ناروغانو ته وینه ورکړي. د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی صبغت الله چې خپله دوه لوڼې او دوه ماشومان ورونه یې د تلسیمیا ناروغۍ باندې اخته دي وایي. د ننګرهار سیمه ایز روغتون د وینې بانک مسؤل ډاکټر نوزاد خان وایي هره ورځ د 30 او 50 تنو شاوخوا په تلسیمیا اخته ناروغان د وینې اخیستلو لپاره د وینې بانک ته راوستل کیږي. ډاکټر نورزاد لاندې وایي چې دوی سره 1500 کسره تلسیمیا ناروغان سب دي چې زنو ته یې په 15 ورځو کې او زنو هغو ته یې په یو میاشت کې وینه ورکوي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې په تربورګلوۍ او ماماګنۍ کې دننه د واده کولو رواج د دې ناروغۍ د زیاتو پیښو سبب شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6، د مازیګر له 6 تر 8، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
ملګرو ملتونو په خیبر پښتونخوا ورګړېدو شو زلو کې د شخړو د هواري لپاره د متبادل نظام د غړو روزل پیل کړي. دا جرګې له هغې قانون سره سم جوړې شوې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2006 کال کې منظوري کړې وې. د زمشو زلو چارواکي وایي دا شوراګانې فعالې دي او زیاتوي چې سربېره پر دې چې ولس ورته ډېره مراجعه نه ده کړې، خو د وړو ستونزو په هوارۍ کې رول لوبولی دی. خو ځینې ولسي مشران وایي چې پر نوي نظام د خلکو بې باوري د دې سبب شوې چې هغوی د خپلو شخړو د هوارۍ لپاره دې شوراګانو ته نه ورځي. دې اړه تفصیلی راپور د یوې وړې دمې نه پس. ملګرو ملتونو په زمشو ضلعو کې د شخړو د هوارۍ د متبادل کونسلونو د غړیو د روزنې لړۍ پیل کړې ده. د اګست پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د زمشو ضلعو لپاره د ملګرو ملتونو د سی آر اے پروجیکټ مشر عارف جمال وویل چې دا مهال د روزنې دا لړۍ په کورما، اورګزو، خیبر او شمالي وزیرستان کې روانه ده.
تمون سره ایڈی آر ممبرز دی هغه ډیسټریکټ ګورنمنٹ نوټیفای کړی دی له ملکان په کې اغست دی ملکانان او هغه د دې ایڈی آر کمیټي ممبر دی. نو دا هغه کیپاسټی بلډ مشورو کړی دی او هغه تمون ټریننګ ورکو چې ان کیس کبیا دا ایڈی آر ممبر ستا د کمیونټی نه کانفلیکټ راځي کنه او کانفلیکټینګ پارټیز دا هغه سره ډیسپیوټ شنو هغه بیا لکه بجای د دې ټایم د دې ریسورسز فائنانشلی ٹائم ہم ضائع کی نا جج چرے آگاہ دیتا ریفر کی یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کیس را دی کنفلکٹنگ پارٹیز را دیتا ریفر کی فی الحال زمون دا پروجیکٹ چرے کنا جی دا پسلورو ڈسٹرکٹ کے روان دے یو خیبر کے دے یو کورم کے دے یو اورکزے کے دے او یو نارتھ وزیرستان کے دے
اے ڈی آر قانون پا دو درا شلم میلادی کال کی دا صوبائی اسمبلی لخوا منظور شوے و او دا دے قانون لمخی کم عدالت یا ضلعی انتظامیہ دا فریقین و پر رضامندی ہر شخڑا دا ہوارائی دا متبادل نظام دا کمیٹو غڑیو تا سپارلے شی او دا کمیٹای بیا پابندی چی دا ہر شخڑی پریکڑا لگ تر لگ پا دریو او زیاد نزیاد پا یشپگو میاشتو کی وکڑی دا خیبر ضلعی اسسٹنٹ کمشنر ارشاد مومن چې د هغه ضلع د شخړو د هوارې د کونسل مشر دی د اګست په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې دا هم هغه جرګې او مشران دي چې اویا کاله یې د قبایلي ولس ستونزې هوارولې خو صرف نوم یې اے ڈی آر کاؤنسل شو
ماتا آٹ نو کیسز راغری داشتی او آغا کیسز وید ان منت اڈی سایڈ شوی اون دی او روغا جوڑا اون پکی شوی دا دا مطلب ان دا سیول نیچر کیسز دی ڈومیسٹک ایشوز دی دا لاری بندے دو خبر دا نور ایسا دو بو مخا دا فاغیبا نیم دا سیول ڈسپیوٹ نا بیا کریمینل لگا تلار شی کنا مر جو لگا کی وشی نو اسیز لگا خطرناک سوی تلار شی لیا بغزم مشران پترو بانی زمونگا دا لینڈی کوتل شلمان ایریا کی دا شانتی روغا جوڑا اون شولا مشران پکی انوالب شی مفتیان علماء پکی راشی ہم دا جرگا سسٹم ہوں چھو سا پورے دا شپیتا ویا کالا دے سی آر لان دے ہم دے مشران دا خپل کلی اجری و دا خپل مالت و دا خپل معاشرے مسئلے ختمی کری دی مطلب ایڈی آر نم جس ایڈی آر شو نو خم آغا ایلڈر دے ام آغا مشر دے ام آغا کلتون دے او آغا رواج تا غیبانی زما استاسو نا دیر خب پوئی گی دا غزے مشران
دا قانون لمخا دا کامسولونا تر سلوی خطو پوری غڑی لری او پا هر شورا کی دیر شغڑی لسیڑون و رشتو لعروان دا قومون و او قبیلو سخا او لس غڑی دا ضلع انتظامی سخوی په دغه ولسی غړیو کې قانون پوهان پخوانی سرکاری چارواکي استادان د پوس پخوانی غړي او خبریالان شامل وي د باجوړ د شخړو د هوارې د کونسل یو غړی او خبریال حسبان الله د اگست په 14مه مشال لیډیو ته وایي چې هغه ضلع کې د کونسل یو نیم کال مخکې فعال شوی وو
ډیر خو په باجوړ کې تقریبا د یو نیم کال مخکې جوړ کړی شوی او د کوم قبایلي مایدین دی او د ممبران دی دا ڈیپٹی کمشنر قیادت کی اولا تروز پوری اگوی صرف آتا پیسہ لے کری دی زکر چی داغی زیاد معلومات خلقو تنشتا دے کہ ایڈی آر او بلدا چی رڑی رو خلقو اعتماد ہم نداری پتی وجہ صرف دیر کمی پیسہ لے شوی دی اور صحیح پال ندی کمی پیسہ لے چی شوی دی اگا خو دادی چی چا کمی یو بل تا قرض ہو یا دزمکی مسالی وی پکی دغشن دسی حل کا پل کا کمی دغشن وی اگا شوی دی دسی تغٹی جرگی غیل دی دی راغلی ایڈی آر لا
بلخواد جنو نوبی وزیرستان اسسٹنٹ کمشنر یاسر سلمان کونڈے وائی چې د هغه ضلع په کونسل کې د غړیو د ټاکلو په سر تنازع لګي ورته مخکې ختم شو او اوس مو د ولس لپاره د کونسل د غړیو فهرستونه او طریقې کار مشتهر کړي او د قضیو د حل درخواستونه هم موصول شوې دي
موږ په اوس هم د لینډ ډیسپیوټ سی موږ په درې مختلف لینډ ډیسپیوټ سی او هم موږ په دغه په هغه باندې مشورې کړې دي او ان شاء الله به یو څو
د کورمی مومندو شمالی وزیرستان او رگزو قبایلی سیمو چارواکو مشرانو مشال ریډیو ته د اگست په 14مه ویلي چې په هغو سیمو کې هم د شخړو د هوارې د متبادل نظام لاندې کونسلونه یا شوراګانې جوړې شوي او په ځینو سیمو کې د ولس د قضیو پریکړې هم کوي خو د پیښور های کورټ وکیل او د قبایلي دلو د وکیلانو یو مشر فرهاد پریدی د اگست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د ایډی آر جرګې قانوني دي خو په زمشو ضلعو کې دا کونسلونه د غیر قانوني طریقې کار لاندې قائم شوي دي ځکه چې اسسټنټ کمشنر او ډیپټي کمشنر ته هم عدالتي اختیارات ورکړل شوي دي هغه وویل د پاکستان د سپریم کورټ د یوې فیصلې له مخه هیڅ حکومتي چارواکي په ولسی شخړو کې عدالتي اختیار نشي کارولی او دا اختیار یوازې عدلي سره دی نو موږ یې پر ضد عدالت ته ځو
په دوه ورځې مخکې په های کورټ بار روم کې پېښور های کورټ کې د نوې عمر څو زیدو ټول وکیلان راغوختی هغه کې یو کامیاب میټینګ هم وشو هغه کې موږ دغه یو شی هم انډر ډیسکشن راوسته چې په دې کې دا ای ډی آر چې دی دا هغه شان څنګه کې دي چې موږ د جرګو متبادل دی آیا په دې باندې سره سوچ کوو چې کم د جرګې سره پیرلل دی یو نظام وای چې موږ متبادل نظام دغه ورکو دا موږ کوشش کوو چې موږ دا د جرګې دا هغه کډرونو سره یو او های کورټ ته تلل شو خامخا وپیژو.
د فرهاد پریدی په خبره په دغو کونسلونو کې د امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکي هم غړي دي، نو ځکه دا کونسلونه د دغو سرکاري چارواکو په موجودګۍ کې آزادانه پریکړې نشي کولای. د نوموړي په خبره چې عدالت او جرګې خپلواک او د سرکار د اثر لاندې نه وي، نو هله به په انصاف مبني پریکړې کولای شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې ورستو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو په واک تر راتلو ورستو دغه ډلې هلته هم د یو شمیر بریدونو مسولیت منلی دی، خو په ورستو کې هلته تر ډیره حده ځپل شوي دي. دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دغې ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناکه ده، احمد شاه اعظمی پی ځانګړی راپور لري.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بریز مواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغه ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پانی لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
او دو کم اس کم جی وی من حملہ وکړه کم کې هغه چې دا موږ دیموکراسي کم جمهوریت پسند ګوتنو یو ټارګټ کو نو په دې الیکشن په کنټیسټ کې دا ډیزاسټر کلیر دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوریت بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل غنی، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکا کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغه یې وژلي دي، چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یې په 2023 کال کې شمیر 13 یاد کړي وو. ضیاء الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څانګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوه وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامی دولت ډله په لومړي سر کې په 2006 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائدی تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورکزی د دې څنګه مشر وټاکل سو. خو څه باندې یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې سناولا غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته داعش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اګست پر 15مه د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالی ډلې د 2023 کال د مارچ پر 9مه د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهر وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13مه په خبرې سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنی نه وي چې دوی له منځه ولاړو. دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوی د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوی چې وسلوالی ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي یا ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1998 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2016 کال د جون پر 8مه د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته یې د هماغه کال د اکتوبر پر 15مه په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د هماغه کال د جون پر 9مه د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16مه د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپیې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اکتوبر پر 13مه د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیات کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمی القریشی خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیات کې وژلی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل سوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.